السلام علیکم او ستړي مشه د مشال ریډیو په دې خبرونه کې مو زمليها میرزاده هرکلی کوم. د مشال ریډیو په دې ځانګړي خبرونه کې نن د طاهر کلاچوي په اړه معلومات لرو. طاهر کلاچوي د پښتو د مهمو شاعرانو په هغه ډله کې شامل دي چې شاعري د کلاسیک او نوې شاعرۍ امتزاج بلل کیږي. طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په سویلي سیمو کې په لومړي ځل د ادبي جرګې بنسټ کېښودو او د پښتو نوې شاعرۍ خلکو ته وپیژندله. هغه د پښتو سره په اردو کې هم شاعري کړې ده او لنډې کیسې هم لیکلې دي. تفصیل د اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال راشد خټک په دې پروګرام کې اورو.
طاهر کلاچوي د خیبر پښتونخوا په جنوبي سیمو کې د نوې پښتو شاعرۍ او ادبي جرګو په بنسټګرو کې شمېرل کیږي. که څه هم هغه په داسې ځای یعنی کلاچۍ کې زیږېدلی و چې د زیاتره اوسېدونکو ژبه یې سرایکي ده، خو په پښتو کې معیاري او په ټول پوره شاعري نه صرف خپله کړې ده، بلکې د نورو ډېرو شاعرانو او لیکوالانو روزنه یې هم کړې ده. د طاهر کلاچوي د زیږېدنې د نېټې او کورنۍ په هکله نثر نگار او شاعر پروفیسر اسیر منګل مشال رډیو ته وویل:
د بڼو لاندې قتل هم هنر غواړي، په حیا حیا خندل هم هنر غواړي. یارستا د سخن ګوستر ګو په مخ کې د زړه حال ظاهرول هم هنر غواړي. بل هوس دستا بوسی ته هوس نکا په ګل شونډې لګول هم هنر غواړي. لکه پرخه د نرمې له برکت ګلونو خوب کول هم هنر غواړي. کلمبی لسر خیزی پروا نکا لکه شمع غم سهل هم هنر غواړي. چې هر څوک ور باندې مینه کړي سنما هغه فن حاصلول هم هنر غواړي. اوته بوته خو هر څوک لیکي طاهرا، خو لیکل دغه غزل هم هنر غواړي. ارواخه د طاهر کلاچوي چې خپل نوم یې غلام سرور و، ادبي دنیا کې په طاهر کلاچوي پیژندلو شوی و. تخلص طاهر او د کلاچۍ اوسیدونکی و. په کال 1918 کې د کلاچۍ په خاوره فقیر نور محمد سروري قادری کره زیږېدلی و. په خټه ګنډپور پښتونو اول په اردو کې شاعري کوله. د هغې وجه دا وه چې د دې د علاقه ډی آی خان ټانګ کلاچي دې کې اکثر د سرایکي او د اردو شاعري کېږي. د پښتو شاعري هم کېږي خو ډېره کمه کېږي. نو ده هم په ابتدا کې په اردو کې شاعري کوله. چې کله دی بیا د بنو زرخیزې ادبي ځمکې ته راغی، دلته د حکمت دکانو حکیمو حکمت به یې کولو. نو دلته چې راغی دلته بیا ماحول ټول د پښتو و. نو د هم په پښتو ژبه کې شاعري شروع کړه او ځینې ادبي تنظیمونه یې هم جوړ کړل. مطلب دا دی چې ده به شاعرۍ سره سره شاعران هم راغونډول چې په هغې کې به تنقیدي غونډې هم کېدې، تنقید به هم کېدو. مطلب دا دی چې یو ادبي ماحول بنو کې خو مخکې نه جوړو، خو چې دی راغی نو دا ماحول نور هم ښه شو.
شاعر او لیکوال حیران خټک مشال رادیو ته وویل چې په بنو کې د ادبي جرګې جوړولو روایت طاهر کلاچوي کې خودو.
او دا خبره صحیح ده، اصل قسم صحیح ده چې دا طاهر کلاچوي چې په 1905 کې ادبي تنقیدي ټولنه د ځینو ملګرو په تعاونو په مرسته کېښودو. تر دې نه مخکې په بنو کې یا په دې سیمه کې بل ادبي تنظیم نه و. د اردو تنظیم خو و، انجمن ترقی اردو چې طاهر صاحب پکې خپله هم شامل و. وروسته نو هغه وخت استعفا وکړه ورنه، او بیا په فروری 1905 کې پښتو ادبي ټولنې بنیاد کېښود. نو د دې نه مخکې په دغه سیمه کې بل پښتو تنظیم نه و، د پښتنو لیکوال تنظیم نه و. لیکوال خو موجود و هغه زمانې کې، اوکا خټک و، عبدالرحیم مجذوب و، سید امیر سرحدی، ماسٹر جمال و دغسې لقمان طارق، دا خلک موجود و. خو د دې سه اجتماعي پلیټفارم نه و. د دې داسې څه طریقه نه وه چې جمع کېدل به، یا به مشاعرې کول، یا به نور پروګرامونه کول. نو دا کریډیټ چې دی دا طاهر کلاچوي صاحب ته دی. د هغه دا په 1905 کې تنظیم جوړ کړو، او په دې باندې بیا دا کسان ټولو سره شامل وو چې د کومو ذکر ما وکړو. دې نه مخکې به بنو په فدا باندې د ولسي شاعرانو قبضه وه. ولسي شاعران په دې کې اکثر مجلسیان هم وو، سندرغاړي وو. پروګرامونو ته به تللته کې به مجلسونه کول، که نه او شاعر دا سندرغاړي منځ کې فرق کول، که قرار وکړو. نائب صاحب د دې تنظیم یې جوړول نه پس ورو ورو خلک ټایو په سندرغاړي کې په فرق باندې پوه شول. جنوبي اضلاع کې چې تر اوسه پورې کومه ادبي بیداري ده یا ادبي شعور دی یا په پښتو ادب کې د بندو د غزل او د نظم کوم مقام دی، د دې ټول کې زه وایم چې طاهر قرآتي صاحب ته دي، ځکه چې تر اوسه پورې چې کومه سلسله روانه ده دا د طاهر قرآتي صاحب فعل دی، ځکه چې څه موده پس دا ادبي ټولنه ابتدا کې خو ډېره فعاله وه، هفت روزه ورځني پروګرامونه یې کول، بیا پنځلس ورځني شو، بیا میاشتني شو، او ورو ورو پکې بیا دا یخ شول، پروګرامونه تقریبا ختم شول او د خلکو د انټرست پکې د ملګرو دلچسپي پکې ختمه شوه. هغې کې څه داسې کسان وو چې هغې پوهېده د تنظیم مخکې اونه چلېدو په هغه انداز کې لکه څنګه چې جوړ شوی وو. بیا په 1960 کې د عبدالرحیم مجذوب په مشرۍ کې کوم کسان چې دا پښتو ادبي ټولنه شامل ماسٹر جمال، ماسٹر اطلس خان، رحمان طارق، سید امیر سرحدی، عبدل ایوب سیفی، دا ټول پکې شامل وو. په دې تنظیم کې دا تنظیم بیا ډېر ښه وچلېدو، دوی به تنقیدي شخصونه باقاعده کول. خو عبدالرحیم مجذوب صاحب چې په 1963 کې د بدو نه دغته لاړو لکی مربت تشویب شو، نو تنقیدي ټولنه مډیله شوه. بیا یو دې بدو کې یو ډېر مشهور ادبي خدمتګار رجب خان، رجب هغه په څه طریقې باندې دا ټولنه ژوندی وساتله، او وروسته بیا په 1970 کې لږ بګ دا یو بیا دا فعاله شوه. هغه زمانې کې پکې زه هم شامل شوم. ما د وینا مطلب دا دی چې طاهر قرآتي صاحب پښتو ادبي ټولنه نه وه جوړ کړې، نو ولسي تنقیدي ټولنه هم په وجود کې ده. او بیا د دې تنقیدي ټولنې تربیت یافته خلکو په خپلو خپلو علاقو کې په خپلو خپلو سیمو کې ادبي تنظیمونه جوړ کړل چې په هغې کې زه نو تنظیمونه ډېر زیات فعال دي اوس هم. خو دا ټول فیس چې دی دا د طاهر قرآتي صاحب دی، او طاهر قرآتي صاحب په دې ادبي بیداری او ادبي شعور کې بنیادي کردار ادا کړی دی.
د طاهر قرآتي ملګری شاعر اشرف عادل د هغه د شخصیت په اړه خپل نظر د مشال رادیو سره داسې شریک کړو.
زما د اس اس پی پېښور د دفتر نه په کال 1973 یا د کال 1974 په شروع کې د اس پی آفس بنو ته تبادله راوښوا. تر دې وخت ما شاعری کوله خو پټه پټه. د ما جان پېښور کلکا میرش علی خان خټک مرحوم، ایس آی اکبر مروه، جونیئر کلرک محمد علی پنیالوی او ماسټر تاج علی تاج سره وشوه. دې وخت کې په بنو کې دوه ادبي ټولنه ایوه بنو تنقیدی ټولنه او ایوه بنو ادبی جرګه. موږ د بنو تنقیدی ټولنه ممبران غړي شو. طاهر قرآتي صاحب د بنو ادبی جرګې یو ځلن استورې وو. د طاهر قرآتي صاحب په چای بازار کې د حکمت او د کتابونو کتابت روزګار و. طاهر صاحب ډېر زیات خوشنویس وو. د هغه د لاس لیکل به داسې ښکارېدل لکه چې په کمپیوټر شوي وي. طاهر صاحب بریش سړی و، پرانست ګریوا ان مناسو د ستارو وی خطبه داسې خریدار لکه چې ټول عمر یې چرته ګومان کړی نه وي. موږ به اکثر د مزګر په وخت د طاهر صاحب دکان ته تلو، دا سره مو ګپ شپ غوړو. ما ته یاد شي یو ځل داسې وشول چې موږ د ده سره ناسو چې دوه ځوانان بېګونه په ترخ کې راغلل او پوښتنه یې وکړه چې د طاهر قرآتي صاحب دکان چرته دی. انسپکټر میرش علی خان مرحوم ورته وویل چې دا لیونی دی. طاهر صاحب هغه ځوانانو ته وویل چې راځه یې بچوی دکان ته راوخیږی. څه پس طاهر صاحب هغه نه تپوس وکړ چې خدمت وایي. هغه ورته وویل چې هیڅ خدمت نشته، موږ د بلوچستان یونیورسټي سټوډنټ یو، بس د تا لیدلو ته راغلی یو. په دې وخت کې د طاهر صاحب زوی چې ماسټر و راغی. طاهر صاحب خپل بچی ته وویل دا ځوانان کور ته بوځه، دا به نن زما مېلمانه وي.
شاعر او لیکوال سکندر خان سکندر مشال رادیو سره د خبرو په وخت وویل چې طاهر قرآتي ته د بنو د ادبي لارښود مقام حاصل دی. طاهر کلاچویتا ارواخاد غازی سیال داسې د عقیدت پرځاونه وړاندې کوي چې محب د پاک وطن وو چې د بل په درد دردمن وو چې د زړونو ترجمان وو د ادب روح روان وو یو حکیم وو ښه کاتب وو کړه اوړی مناسب وو یو ملنګ شنې انسان وو د ادب روح روان وو فلسفي وو مفاکر وو د نشور وو مدبر وو سخنور وو سخندان وو د ادب روح روان وو دی وقار د ملک کام وو خدای ورکړې لوړ مقام وو او په ځمکه خو آسمان وو د ادب روح روان وو د پښتو په شاعرۍ کې دوی نوی رنگ پیدا کړو زندگی فن ته ورکړه ځان په فن کې فنا ستا د حسن د گلشن لکوم گلا بوسا واخلم زبورای مناتوانا او گلونه به شمار دی د بنو ادبی لارخود طاهر کلاچوی چې خپل نوم یې غلام سرور وو او د پلار نوم یې فقیر نور محمد وو فقیر نور محمد دا قدری سلسله یو صوفی بزرگ وو د طاهر کلاچوی یو بل ورور کامل کلاچوی هم شاعر وو چې هغه د دنه دوه کاله کشر وو دوی دواړه په بنو کې اوسېدل د مقامی خلکو هم او چې د لرې لرې کوم شاعران ادیبان به بنو ته راتلل لکه حمزه بابا د هغوی د ناستې ډومبې ځای چې وو هغه د طاهر کلاچوی دکان وو طاهر کلاچوی اول اول اردو شاعري کوله او د انجمن ترقی اردو په نوم یې تنظیم لره وروسته هم په دغه طرز د پښتو ادبي ټولنې په 2 فروری 1956 کې بنیاد کېښو د بنو خور وور ادبي ولسی شاعران په یو ځای را جمع کړل او د دوی په نوي جدیده طریقه ادبي تربیت وکړو د دوی خپل مکتب فکر وو ډېر زیات شاگردان یې لارل ډېرو خلکو ورسره مینه کوله د ده شهرت تر کلی کلی رسېدلې وو په هغه شاگردانو کې یو غازی سیال او بل متی الله قریشی داسې نور هم وو زیات لکه ماستر جمال ده د پښتو ادب روزنه او د شاعرانو ادبي شاعرانو ادبي تربیت ډېر په مینه وکړو د ده په فن او شخصیت یو کتاب قاسم بنوی د پښتو اکیډمۍ ډاکټر نصر الله جان وزیر په مرسته هم چاپ شوی دی او یو د طاهر کلاچوی کلیات عمر دراز مروت په 2014 کې چاپ کړی دی طاهر کلاچوی ډېر عمر په بنو کې تیر کړی دی د ده بچی هم دلته لوی شوی دی ودونه یې کړی دی دلته ملازمت دوی اختیار کړی دی
د مشال رادیو ګران اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو
ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم ہزار میں منک ناز دے جن بلم و نادانا نادان تا پر کیوان خر سولم و نادانا رکیبانو خرسولم اغیارو سردا سے گانا کڑے وما او تال اغیارو سردا سے گانا کڑے وما زمر ور درتل متا ور شڑلم زمر ور درتل متا ور شڑلم ونا دانا نتا پر کی بانو خرسولم ونا دانا نتا نتا پر کی بانو خرسولم فولادو ہم کلک شویم اے امیر رضا کا اتر فولادو ہم کلک شویم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم پختو صدا سے کلک تڑلم را تڑلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نتا پر کی بانو خرسولم ازار میں منک ناز دے جنبلم ازار میں منک ناز دے جنبلم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر کی بانو خرسولم و نادانا نادانا تا پر رکیبانو خرڅول
سندره تاسو واوریدا اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکو په بنو کالج کې د ادبیاتو استاد او شاعر جاوید احساس مشال رادیو ته ویل چې د بنو په خوره د طاهر کولچوي کرل شوی د ادب زړې اوس په لویا بردار ونه بدل شوی دی
طاهر کولچوي صاحب لکه څنګه چې د دوی د نوم د لاحقې نه اندازه لګي د کلاچی سره بنیادی تعلق لرلو خو اصل خبره دا ده چې د دوی استوګنه په بنو کې وه نو که موږ داسې ووایو نو دا به غلطه نه وي چې په بنو کې د ادب او خصوصا د معیاري ادب او تحریري ادب چې کوم بنیاد و یا بنیادګزار و هغه طاهر کلاچی صاحب دی نو دا ډېر غټ خدمت و دا هغه دور و چې خلکو به مجلسونه کول او ټیپ ریکارډرونه به و نو داسې نه تحریري ادب مخې ته راغلی و نه خاص داسې کوم معیاري ادب هغه مخې ته راغلی و نو دا طاهر کلاچی صاحب و چې تحریري ادب دپاره هم یو بنیاد کېښودو او سره و سره چې کوم معیاري ادب و هغې ته پورې هم یو ټولنه جوړه کړه د دې نه مخکې تاسو ته پته ده چې اولسي ادب غوندې به و هغه به خلکو سندرې لیکلې ټپې به یې ویلې او سره و سره چربیتې به یې ویلې داسې خاص مناسب پلیټفارم چاته نه میلاو نو دا کلاچی صاحب برکات و چې دوی د بنو لیکونکو ته یو مستقل او منظم پلیټفارم ورکو چې د دې پلیټفارم نه بیا موږ ته پته ده چې د سیال صاحب غوندې شخصیت هم راووتو او بله بیا خاصه خبره دا وشوه چې دلته یو ادبي کلچر جوړ شو په بنو کې او تاسو ته پته ده بیا هم دغه ادبي ټولنې داسې ورته ووایا چې ادبي ټولنه که موږ تیسیس وګڼو کنه نو بیا تنقیدي ټولنه د دې انټی تیسیس وه نو تنقیدي ټولنه په وجود کې راغله د دې ټولنې په بنیادګزارو کې مذوب صاحب در صاحب په خپل بر صاحب هم دلته بنو کې پاتې شوی دی داسې نور زمونږ چې کوم ماسټر جمال صاحب ثاقب صاحب مجبور سورانی صاحب او سره ورسره متی الله کرشی صاحب هم او دا هغه شخصیاتو چې بیا دوی چې کومه تنقیدي ټولنه هغه په وجود کې راوسته نو دا په بنو کې د ادب د دوه دارې یعنی وچلېدې لکه څنګه چې موږ ګورو اردو ادب کې چې یو طرف ته دبستاني دلی کار کولو بل طرف ته دبستاني لکھنؤ کار کولو بالکل دغه شان بنو کې هم د دوه دبستانونه یا دوه ټولنه په حرکت کې راغله ادبي ټولنه ملګرو خپل پروګرامونه کول مشارې به کول تنقیدي نشستونه به کول او د ټولو پښتونخوا نه به شاعرانو ته راتلل نو یو قسم هغه ادبي کلچر چې کوم حکومت کنه هغه بنو کې وده موندله او د دې ادبي کلچر چې کوم شعاګانې وي یا جلوې وي هغه ټول پښتونخوا کې خورې دي بل وسره وسره چې کوم د تنقیدي ټولنه وه هغه بنیاد ډېر مضبوط و هغه کې ډېر اعلی تعلیم یافته لیکوال و نو هغه هم یو کار شروع شو یو لیک لوست سره د خلکو تعلق جوړ شو بهترین غزل لیکلو شو افسانې مخې ته راغلې داسې د ادب چې کومه قافله وه دا مخې ته روانه وه نو لکه څنګه چې ادبي ټولنه موږ ته د سیال صاحب شخصیت راکړو دغه رنګ تنقیدي ټولنه موږ ته مجذوب صاحب در صاحب ماسٹر جمال صاحب اوقاف خٹک صاحب اوقاف خٹک صاحب ہم داغ دور پیداوار ہو کم دور کے طاہر صاحب کار کولو اگرچہ اوقاف خٹک صاحب بطاہر صاحب بند تنقیدی کتابوں نے لکھ دی وہ بنیادی شاغ ادبی کلچر ہو ادبی ثقافت ہو داغ تشکیل کے اور داغ تنظیم کے دا کلاچوی صاحب یہ بنیادی کردار ہو ددی نسوک میں انکار نہیں شکوے نوز گزارش دعوا دے چی یو ادبی ٹولنا بل اور سرا تنقیدی ٹولنا آگے دوڑ ٹولنا نور ڈیر ٹولنا اوزے گولے اس مطلب دا تنقیدی ٹولنا چکم زوان نسل دے ڈیر غزل لکھی نظم لکھن کے ہم لری وہ سرا و سرا تنقید ہم پکے کہ افسانہ لکھوالوں پکے میں خطرہ زی داغا تخم دے بچ دے چی کم طاہر صاحب کر لو اوس ان شاء اللہ یو دا باردار اونا پشکل کے موجود دے
دلتنبر ادبی جرگے سرپرست شاعر او لکھوال فرخ دل حسرت طاہر کلچوی دس دکڑو پاڑا دیو پختن پر جواب کے مشال ریڈیو تو ویل
تیر کلچوی تر میڈل پورے خوب باقاعدہ تعلیم اوکڑو ولے رستو دا پلار سرا دا کاروبار پا سلسلہ کے دا تلو رتلو پا وجہ خپل تعلیم جاری اونستلو او غالباً دا ماحول اثر پا وجہ دا شاعر ابتدا دا اردو نہ کرے دا 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 خپل کاروبار پا وجہ زیادہ برخا پا بنو کے ہم تیرا کرے دا پا بنو کے دا یو وقت پورے دا انجمن ترقی اردو ادبی تنظیم صدر ہو خوب کال 1956 کے مستفی سو او بیائے دا پشتو ادبی ٹولنا بنو پنوم یو ادبی ٹولنا جوڑا کڑا تیر صاحب دا ڈیر وقت پورے دا دغه ٹولنا سرپرست او مصر ناظم تاہر کلچوی دا پشتو ادب دا پارا زان وقف کڑے و دا یو بہترین خطاط ہم و فارغ وقت کے بے کتابت ہم کولو دا تاہر کلچوی نظم و نثر اردو او پشتو اکثر معیاری رسالو او اخبارون کے شائع شوی دی دمین غیق کتاب پخت تو ایم اے او بی اے کورسونو کے شامل کرے دے طاہر کلچوی اداس شخصیت ہو چید دل فیضا د بنو نوم پا پشتو ادبی دنیا کے وزلے دو سو وقت چید بنو د پشتو ادب تاریخ لکلی کی گی نو شروع بایدہ طاہر کلچوی دا نوم نکی گی راتلون کی نسلون بعد طاہر کلچوی نوم ڈیر پا فخر سر اخلی او د پشتو ادب عظیم محسن بے گنی طاہر کلچوی پا بنیادی توگا یو دا غزل شعر دے دا غزل پا وجہ طاہر کلچوی پا ادبی دنیا کے خپل مقام موندل دے طاہر صاحب پا اردو شاعرائی کے دا علامہ اقبال او پا پختو شاعرائی کے دا رحمان بابانا متاثر اخکاری دا دا شاعری دا قدیم او جدید رجحانات و یو خکل امتزاج دے رحمان بابا دا شاعرائی نا دا دا انداز جدا دے پزڑو او نوے شاعرانو کے دا دا چا تقلید ندے کرے البتہ دا پشتنخوا دیر شاعران دا 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 شاعرائی نا متاثر شوی دی او دا 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 شاعرائی تقلید یہ کرے دے دا طاہر کلچوی پا پختو ادب کے مقام دیر اوچت تے دا اردو زبے پا مقابلہ کے دا پشتو شاعرائی کے دیر مشہور دے کدا ویلشی چے پا خیبر کے امیر حمزہ دے او پا بنو کے طاہر دے نو غلط با نوی
دا مشال ریڈیو گرانا اردون کو اسی وعدہ مکو او سندر اورو سندره تاسو واورېده. اوس بیا خپل راپور ته دوام ورکوو. شاعر احساس خټک د طاهر کولچوي د نوم او شاعرۍ سره تړلې خپلې خاطرې د مشال رډیو سره داسې شریکې کړې.
د بڼو لاندې کتل هم هنر غواړي، او سم او گپ او گتلل هم هنر غواړي، او ته بوتې هو ارسوک لیکي طاهرا، خو لیکل د هغه ظلم هنر غواړي. د طاهر کولچوي دغه شعر مې د ځوانۍ نه په ذهن پاتې دی چې مونږه ځواني وه، یا داسې نوی نوی عمر و. د مینې غېږ یو کتاب مې پلار ته چا راوړی و، نو مونږ لاسو ته راغلی و. نو هغه وخت کې د ده شاعرۍ سره مونږ آشنا شوي وو، د نن نوم سره آشنا شوی وم. هغې نه پس چرته په اخبار یا په رسالو کې د ده ذکر و، د ده شعرونه مخې ته راغلي دي. نه ما لیدلی دی خو نه مو کتلی دی، خو د شعر په اړه یې ډېر کم خلک به وي چې د طاهر کولچوي د نوم سره آشنا نه وي، ځکه چې دغه کس دغه شخصیت داسې شعرونه په دې یعنی په معاصر کې داسې شعرونه ویلي دي او پریښي دي چې په کلاسیک رنګ هم ښکلا لري، د تصوف خپل رنګ دی ورکې، د مینې او د حسن خپل یو د رومان شاعري ورکې ښکاري. او بل طرف ته که مونږ وګورو هغه حسن او د مینې باندې لکه هغې مین موضوع ماته ښکاري چې دغه او هغه حقیقي حسن او حقیقي مینه. او حقیقي حسن لکه د باطن او د ظاهر یعنی د جلال او د جمال د رنګونو چې کوم هغه باندې مین سړی و، او د کائنات او د فطرت په رنګونو باندې مین سړی و. هغه یو شعر دی وایي چې په مقصد د مینې هله سړی پوه شي، په سړی کې سړیتوب چې را بیدار شي. لکه مونږ فکر وکړو سړیتوب چې مونږ یو اخلاقي چوکاټ چې څوک لري هغه د انر او د ظاهر رنگ یو وي، که هغه لکه انسان نو هغه کې ښکلا په خپله ښکاري، هغه په سترګو باندې د هغه د انر رڼا راوځي، هغه یو تاثیر لري. نو دای داسې د حسن او د مینې شاعر و. او ماته خو خپله خوله ډېره وړه ښکاري چې د دومره لوی شخصیت په شعر باندې زه خبره کوم.
نثر نگار او شاعر او د چرسده ادبی تحریک صدر طیب الله خان طیب مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کولچوي د شاعرۍ نه اندازه کیږي چې هغه روحانیت ته مایل وو.
او ته بوتې خو هر څوک لیکي طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. دا خبره ډیره د پام وړ ده چې طاهر صاحب په یو داسې ماحول کې د پښتو غزل متعارف کړی و چې غیر چاپیره ته د نورو ژبو ماحول جوړو. په خپل د اردو شعرونه هم ویلي دي، لکه ما ته یو شعر یادیږي چې میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجا گئی تو کیا ہوگا. یو بلا ډیره د پام وړ خبره دا هم ده چې د بنو داغی خوا و شا کې د پښتو ادب هلو زلو بنیاد هم طاهر صاحب ایښی و، او دې ته وده هم طاهر صاحب ورکړې وه. بلا خلک یې هم روزلي وو، د دوی په هغه روزلو خلکو کې ډېر لوی لوی نمونه هم دي د پښتو د ادب. لکه که زه د مثال په طور باندې یو څو نمونه ته یادومه، نو مجبور سورانی صاحب، مطیع الله قریشي صاحب، او داسې نور دا د طاهر کولچوي صاحب بنیاد و چې دې ایښی و، او هغې بیا وده وکړه. د شخصیت پورې ما ته یو واقعه را یاده شوه چې زما په خیال راشد جانه چرته وم ستاسو نه مې په کوم محفل کې اورېدلی وه چې یو سړی د کابل نه د طاهر صاحب لیدلو ل راغلی و. چې کله هغه د حکومت دوکان ته راغی نو ورته ویل، مړه ته خو سم دم سړی، زه خو ستا لیدلو ل نه وم راغلی. طاهر صاحب ورته ویل، نو ستا څه خیال و؟ سړی وی، زما خو دا خیال و چې ته بس پیر غوندې او مریدان به در نه راته وي. او دې واقعي مطلب مې دا دی که مونږه د دې نه یو دغه اخلو یو خیال، نو کېدی شي دا د سړی ځکه ویلی چې د طاهر صاحب کلامونه د داسې د روحانیت اړخ ته زیات ورته و، لکه د رحمان بابا پکې حکمت او پند او نصیحت هم زیات دی. تر څو یې د کلام خبره ده، نو د حمزه بابا غوندې هستیو د طاهر صاحب د کلام ډیر ستایلی دی، او د هغې ډیر تعریفونه کړي دي، معتبرې ګرځولی دی. د هغوی په دې کلامونو کې د دې پند او نصیحت سره سره شوخي، رنګینی، جمالیات او دا ټول موجود دي. په غزل کې د پښتو هغه د دې دوی په غزل باندې د پښتو د روایتي غزل تند ماتيږي. زه یو سو شیرونه ستاسو د مشال ریډیو اوریدونکو ته ډالۍ کوم چې د شبنم غوندې مزاج له برکته خوب کوي شم د ازغو په بسترې هم او په زړګي د مشاتې بس تیریږي چې د زلپ ته شانه ورغاړي وزي. دا یو شیر خو ډیر زیات مشهور و او ډیرو مرګرو به اکثر په ادبي محفلونو کې د دې ذکر کو چې دا خو ته چې د هر چا غېږ کې وسي گینستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. او ما طاهر له شرمه شا کړه مې که دې ته چې په لاس کې د نااهلو مې جام ولید.
د ژبپوهنې ماهر او لیکوال ډاکټر یوسف جذاب مشال رادیو ته وویل چې طاهر کلچوي په هغه کسانو کې شامل دی چې د شلمې پړۍ په لومړۍ لسیزو کې د پښتو ادب نوي او کلاسیک ادب ترمنځ یې د پل کردار ادا کولو.
د شلمې پېړۍ سر و چې دلته د نوی ادب چې کوم دی جدید ادب چې کوم دی هغه مخې ته راتلو. که موږ د پښتو په شمالي علاقه کې وګورو نو هلته حمزه بابا او مطلب ده چې د ده سره چې کوم ګروپ و دوست محمد خان کامل صاحب فضل حق شایدا صاحب دا کسانو چې هلته د پښتو ادب بنیادی تیږه چې کومه وه هغه ژدوله. جنوبي سیمو کې داسې کس نه و سوا د طاهر کلاچوي نه چې سړی پرې سترګې خوږې شوی وای. هغه په رښتیا مانو کې د خدای یو نعمت و. د جنوبي سیمو هم لکه اوس هم داسې ده چې د پښتو ادب چې کوم مرکزي حیثیت چې دی هغه بنو ته حاصل دی. او په هغه وخت کې خو لکی مروت دین بعد د کرک چې کوم و دا ډی خان پورې لکه میاولی پورې دا یوه منطقه او دا یوه ضلع ګڼلی شوه چې د دې مرکز بنو ښار و. نو په دې کښې دا د فرشته صفت انسان طاهر کلاچوي صاحب راغی او دلته مطلب دا چې د څو نورو نو کسانو سره د جدید ادب چې کوم دی هغه بنیادی تیږه په جنوبي سیمه کې کښېږدوله. دا په دې تناظر کې کتل پچار دی چې دلته جدید ادب چې کوم و هغه مطلب ده چې دلته په زده کولو پښې زده کولو باندې و. د دې نه مخکې هم دلته ادب خو نو ادب زما خیال دا دی چې ادب کو هغه ملی او د سره سره شفاهي چې کوم مطلب ده چې د پښتنو چې کوم شفاهي ولسی ادب و د هغې کسانو لکه د دوی نه مخکې شیر غلام شاعر شمشی خیل پیر غلام او یاسین شاعر نو دا د دې نه مخکې کسان و. خو د هغوی ادب چې کوم دی د هغوی چې کوم تخلیق کړی زیار چې دی هغه موږ په جدید ادب په تله چې کوم ده هغه نشو تللی. بنیادی چې کوم د جدید ادب رادا ژدونکي کسان چې دي هغې کې طاهر کلاچوي او دلته عبدالرحیم مجذوب مجبور سورانی صاحب چې د کوم اوس تقریبا ټول کسان دا په دنیا باندې تیر هم دي. نو زما خیال دی چې دا یو نوی کروټ چې کوم دی یو نوی بیداری چې کومه وه نو دا په دغه تناظر کې دا کسان مخې ته راغلي دي او د جدید ادب سرخیلان دي. غزي سیال صاحب د خدای وبخشي دا وروسته ورسره ملګری شو. دا داسې کسان وو چې د دې روزنه پالنه تربیت چې کوم و هغه خدای بخښلي طاهر کلاچوي صاحب کړه. او د دې نه مخکې ادب چې کوم دی هغه زه جدید ادب نه ګڼم. او چې کله هم طاهر کلاچوي د بنو په مځکه باندې چې دلته د حکمت دکان کولو پښه ایښې ده نو مطلب ده چې هغو سره د بنو دا ولسي تنقیدي ټولنه شوه نو دا مخې ته راغله. نو دا د دوی په زیار باندې مخې ته راغله او نور کسان چې کوم ورسره هغه ملګري شول. نو دارنګې مطلب ده چې دا ادب دلته پښې زده کړي دي او د دې ټول کریډټ چې کوم دی هغه طاهر کلاچوي صاحب ته درومې.
شاعر او د لتنبر ادبی جرګې سیکتر اشرف الله اشرف مشال رادیو ته وویل چې د طاهر کلاچوي کار او زیار ته هغه عمره پاملرنه نه ده شوې څومره چې حق دی.
دغه به واړه خوله غټه خبره وي خو دومره به اویم چې طاهر کلاچوي صاحب په بنیادي توګه د جنوبي اضلاع اوسیدونکو دغه خاوره دغه سیمه که هر څومره للمه او شګلي نه ده خو په هر دور کې داسې نومیالي او شاه زلمي زیږولي دي چې نړۍ ورته ګوته په خوله پاتې ده. ویل کېږي چې طاهر کلاچوي صاحب د خویا ډېر ملنګ سړی و خو د علم او د پوهې غر و. د طاهر کلاچوي صاحب د شاعرۍ ژبه اسانه پسته روانه خوږه او مهینه ده. زما په خیال چې د ارواحات ټوله شاعري په سیل منتنې سند کې ده.
ارواحات طاهر کلاچوي صاحب وایي چې ښایست یې هم پښتو دی هم ګڼه دی په وطن کې زما دا سجونه همشتا ما طاهر د زلف دام کې مکه باسا په دنیا کې زما نور کرونا همشتا یا لکه بل ځای کې وایي چې دا پښتنه د ښاغلي سړي وکړه چې زمری چرته ایسار شي خال یې څه شي د خندا تسلسل مختمه وخاندا هسې نه چې د سپرلو عمرونه زه به دا خبره ډېر په افسوس سره وکړمه چې څومره د طاهر کلچوي صاحب شخصیت یې د هغوی ادبي قد و قامت یې دومره په طاهر کلچوي صاحب باندې کار نه دی شوی.
د طاهر کلچوي د شخصیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې حیران خټک مشال رډیو ته وویل
خبر نشم کوی او که څه وایم نو هغه به زما خبرې د خېټې د خبرې وي هغه به مصنوعي خبرې وي. زه غواړم چې په دې لړ کې تاسو د یو مستند حوالې سره خبره وکړم او دا حواله چې دا د آثاري ګل آثار صاحب ده چې هغه طاهر صاحب ته ډېر ډېر دی او ټول عمر دا ربیټونو سیکټریم پاره شوی و تیز به مغه چلو او اکثر به طاهر صاحب سره ناستو په هر حیثیت طاهر صاحب لیدلی دی هغه په جلوت په خلوت کې لیدلی دی د هغه سره یې سفر کړی دی د هغه سره یې معمولات او معاملات راغلي دي. نو داسې که د آثاري ګل صاحب په حواله زه د طاهر صاحب د شخصیت په هکله خبره وکړم نو زما خیال دی چې هغه به ډېره معتبره وي. آثاري ګل آثار صاحب د طاهر کلچوي صاحب د لومړۍ شعري مجموعه د بلې غېږ په شروع کې د طاهر صاحب پیژندلو په سلسله کې وایي چې دا زما خوشقسمتي ده چې له ټولو شاګردانو نه زه پرې ډېر ګران یم. طاهر لوړ لیکوال نه علاوه په صحیح معنو کې درویش بېګلیم ګم دی ډېر ساده ژوند تېروي د انتهایي سادګۍ ته چې سړی نظر وکړي بې اختیاره یې د یو عمومي یقین پرې وشي. غټ ببر سر پورې شجي ګیره غټې غټې حساسې سترګې پراخ تندی او په تندي یو څو کرښې چې اکثر د مفکرینو په تندیو لیدل کېږي دا کرښې داسې معلومېږي لکه چې د دوی په لیمو کې د ماضي مختلفو داستانونو سترګې غړوي. څنګه چې لباس ساده دی دغسې زړه صفا سپېڅلی دی چې څه وخت ګورې په لیکلو به اخته وي ولې چې دی یو بهترین خطاط هم دی او په فارغ وخت کې کتابت هم کوي. د دې نه علاوه یو مستند او حاضق حکیم هم دی. طاهر صاحب د سادګۍ یو ژوندی تصویر او د اخلاقو خزانه ده. له تکبر او له غرور نه بالکل ناآشنا دی. له لوی کم د هر چا عزت کوي. خوشخلقه دومره دی چې ته به وایې دا انسان بېخي ترخې نه لري او د خبرو په وخت مسکی مسکی کېږي. هر وخت شاعران دانشوران او عالمان ترې چاپېره ناست. مالي لحاظ سره یو درویش دی او ډېر خوددره او په زړه ودان دی. مجبور سورانی صاحب هم له طاهر صاحب سره نږدې پاتې شوی دی. هغه په طاهر صاحب په اخلاقو سرخط لاندې یو مضمون هم لیکلی دی. هغه وایي چې طاهر صاحب یو انتهایي مشفق انسان و. درنې خبرې د هغه پېژندلو وه. د سپکې او د غلطو خبرو نه یې خپله ژبه پاکه ساتله. د خپلو ادبي ملګرو سره نیت او زړه صفا و. چال چالاکي یې نه کوله. د طاهر صاحب په عملي ژوند کې د دوی سپېڅلي اخلاق نمایان و.
د طاهر کلچوي د شاعرۍ د موضوعاتو په اړه ډاکټر یوسف جذاب مشال رډیو ته وویل
طاهر کلچوي صاحب چې څومره پورې د شاعرۍ تعلق دی او بیا د دوی د شاعرۍ محتویات چې کوم دي یا مندرجات چې کوم دي کانټنټس په هغې باندې چې موږ نظر اچوو نو ډېره متنوع او ډېره رنګارنګۍ نه ډکه شاعري کړې ده. په هغې کښې د دوی چې کوم تخلیقات دي هغه تر یوه صنف پورې محدود هم نه دي. د غزل یې هم ښلې شاعري کړې ده او د نظم یې هم ښلې شاعري کړې ده. او دی نه صرف چې د پښتو شاعر و بلکې د اردو شعري مجموعه یې هم مخې ته راغلې ده. درې څلور کتابونه دی باندې چې کله موږ نظر اچوو نو چې څنګه د مختلفو صنفونو په حواله سره دلته رنګرنګي موږ موندوای شو دارنګې د فکر په حواله هم موږ ته د یو نه زیات خیالات فکرونه دا راځي مخې ته. د دوی چې کوم که غزل دی او که نظم دی ځنه تړون خو چې کوم دی داسې موږ ویلی شو چې د پاکستاني چې کوم نوی مملکت مخې ته راغلی و د هغې په تنظر کې ډېر نظمونه هغوی ویلي دي. دې سره سره غزل چې کوم دی هغه یو داسې عجیبه غونې حیثیت لري د دوی غزل چې لکه څنګه چې په شمال کې د حمزه بابا شاعری چې کومه ده هغه موږ د نوي او د زاړه ادب په مینځ کې ږدولای شو او د دوی شاعري د پل حیثیت کار کوي. دارنګې چې کله موږ په جنوبي منطقه یا جنوبي سیمو کښې نظر اچوو نو چونکې دای سرخیل دای دای مخکش دای نو د دنه مخکښې خو داسې یو کس دلته په جنوبي سیمه کې نه و چې دوی پیروي یا تطبو کړی وی. البته حمزه بابا سره د دوی ناسته پاسته هم وه، تعلق یې هم وو ورسره. ما وویل چې څه حیثیت چې د هغوی په شمال کې حاصل دی هم دغه حیثیت دوی ته په جنوب کې حاصل دی. دا دوه کسان پیرالل متوازی روان دي. د ده شاعري هم د جدید او د زوړ ادب په منځ کښې حد فاصل غوندې حیثیت لري او د یو پل کار کوي په دغو دواړو ادب کې. د دوی شاعري چې کوم موضوعات دي یا فکر په حواله سره د دوی ډایورسټي ده نو په هغې کې صحیح خبره ده چې دلته رومان هم شته، دلته عشق هم شته، دلته حسن هم شته. خو هغو یو طریقه وردات غوندې چې المجاز و کنترة الحقیقه، بس دا د مجاز په پوړیو به مطلب دا ده چې دا کسان مخې ته درومي. یا هغه د غالب خبره هر چند هو مشاهده حق کی گفتگو بنتی نہیں ہے بادہ و ساغر کہے بغیر، نو دوی چې د اسلوب په حوالہ یا د سبق کا په حوالہ سر موږ ګورو نو دوی شاعری آسان فهمه ده او د دوی ته حمزه بابا د تشبیحاتو یو قسم پلار ویلی دی. ډیر زیات تشبیحات، استعارې او دې نه بعد شاعرانه ژبه او شاعرانه ډکشن چې کوم دی دلته ډیر په کښلي انداز سره استعمال شوی دی. داسې معلومیږي چې ته به ویایې که چې په جنوب کښې د ده نه مخ کښې جدیده شاعري موجوده وه، خو داسې نه ده. شاید د دې اثر د شمال چې کوم شاعرانو د هغوی نه دوی اخیستې وي، ځکه چې هلته د دوی تګ را تګ و. نو دلته مجاز هم په مطلب د ده چې په کلایمکس سره رسېدلی دی، خو په مجاز سره سره دا خبره هم حقیقت ده چې دوی د تصوف سره او د حقیقي عشق سره یوه سرته چشمه وه او هغوی سره تعلق یو خاندانی پسې منظر یې هم داسې و ده چې دوی طرف ته به دوی تلل. نو د رحمان بابا چې کوم شاعري چې موږ ګورو نو هلته هغه په خپله باندې وایي چې وه هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم، آینې غوندې بېرویه بېریا یم، وه هر چا ته په خپل شکل څرګندېږم. که څوک یې مطلب دا ده چې مجاز طرف ته بیایي نو بیا هغه خوند ورنه واخلي چې یاره دا خو د رحمان بابا شاعري چې کومه ده د مجاز شاعري ده. خو چې څوک په پوهېږي نو بیا هغوی ته پته ده چې یاره دا خو د حقیقت شاعري هم ده.
دغه پوښتنه پروفیسر اسیر منګل داسې ځواب کړه:
لکه څنګه چې دی یو صوفي شاعر و، کلام یې د تصوف نزاکتونو نه ډک دی، دغسې والد محترم فقیر نور محمد سروري قادری هم یو صوفي شخصیت و او ده د تصوف په هکله یو کتاب عرفان هم تصنیف کړی دی. طاهر کلاچوي خپل پلار نه په کور کې بنیادی تعلیم ترلاسه کړی و. د پښتو نه علاوه یې په اردو ژبه کې هم لیکل کول او په فارسي ژبه یې هم پوره قدرت و. د شاعرۍ نه یې اندازه لګي چې مطالعه او مشاهده یې ژوره وه. طاهر کلاچوي په بنیادي توګه د غزل شاعر دی او غزل یې د تصوف د باریکیو نه چاپېره چورلي. دا خبره سمه ده بالکل خټک صاحب ستاسو چې ځینې خلک یا ځینې محققین دی وایي چې دی د رحمان بابا نه ډېر زیات متاثره و. دې کې هېڅ شک نشته چې رحمان بابا سره یې ډېر زیات عقیدت لري او له دې کبله کله نه کله د هغه په رنګ کې رنګ هم شي، ولې بیا هم د مخصوص طرز تحریر له کبله خپله ځان ګړتیا په خپل ځای ساتي. دستا زلفې ژمنځوم په ژمنځ د فکر، ګنې سر وې سر ته لاس د چا رسېږي، او یادا دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې، ګنې ستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. طاهر کلاچوي چې غزل ته کومه رنګینی وربخلې ده هغه د ده د فني پختګۍ ثبوت دی. د ده بنو نما په ټوله پښتونخوا کې د خپلې خوږې شاعرۍ له کبله وځلوله. د ده ځینې داسې شعرونه دي چې نن یې هم عام پښتانه د حوالې په توګه وړاندې کوي، لکه چې دا شعر بوراګان به چمن پریږدي که خبر شول چې له ګلو ښایسته مخونه هم شته. صحیح خبره دا ده چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی او د مینې کوم سوز او ګدا چې د ده غزل کې په نظر راځي هغه د ده د محبت نه ډک زړه ترجمانی کوي. تر اوسه پورې د شاعرۍ درې کتابونه د مینې غږ، د حسن لمن، مزراب او لوی خلک چاپ شوی دی. لوی خلک یې د نثر کتاب دی. د مینې غېږې په ولس کې بېکچه مقبولیت لري او دا کتاب څو څو ځله د چاپ د مرحلو نه تیر شوی دی.
د پښتو ژبې استاد او د کوهاټ کالج پرنسپل ډاکټر وزیر شدان مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د یادېدلو دپاره ګڼې حوالې لري.
لکه پرخه د نرمۍ له برکته په ګلونو خوب کول هم هنر غواړي او ته بوته خو ارسوک وای طاهرا، خو لیکل د ښه غزل هم هنر غواړي. طاهر کلاچوي د جنوبي اضلاع یو ډیر زلند ستوری، یو ستر نوم، څوک چې په ګڼو حوالو نوم لري. اوله حواله خو یې بې شکه چې تنظیم سازی ده او ادبي هلې ځلې دي. کله چې دوی د کلاچۍ نه بنو ته راغلل نو دوی دلته ادبي هرزوله ته یو ګرم تحریک ورکړو. شاعران ادیبان یې د یو ادبي تنظیم د سوري لاندې را جمع کړل. مشاعرې او تنقیدي مجلسونه یې پیل کړل چې وروستو د بنو ادب هم په دغه اساس ډیر په وړاندې لاړو. لوی خلک یې د نثر کتاب دی خو شهرت یې شاعری ده. په شاعری کې په غزل میان دی. چونکې د دوی والد صاحب د تصوف د لارې لاروی وو نو دغه اثر دوی هم محسوس کړی و، دغه اثر په دوی هم شوی و. دغه وجه ده چې د دوی په غزل کې هم د تصوف په حواله کافی ذخیره پرته ده. دا یو شعر خو یې ما ډېر پخوا اورېدلی و چې دا خو ته یې چې د هر چا غېږ کې اوسې گنیستا لایقه نه ده د هر چا غېږ. په دغه باب د دوی اخلاقي شاعری، اصلاحی شاعری هم کافی زیاته ده. شاید چې په دغه اساس دوی ته د جنوبی اضلاع رحمان بابا سره هم تشبیه ورکولی شي. او خو د دې هر څه باوجود دا غوی په شاعری کې رومانیت ته حسن دی، مینا د ښکلا ده، سوز دی، ګداز دی، خو د ویلو انداز یې دومره په فن پورا او ښکلی دی چې طاهر کلاچوي ته په خپلو هم اثرو شاعرانو کې ډیر لوړ مقام ورکړی دی.
سکندر خان سکندر د مشال رډیو سره د خبرو په وخت دا سرګندونه هم وکړه چې طاهر کلاچوي ډیر ښه کیسه لیکونکی هم وو، اگر چې د لنډو کیسو کتاب یې نه دی چاپ شوی.
طاهر کلاچوي غزل په خاصه توګه ډیر زیات مشهور دی. د غزل سره دی یو ښه نظم ګو شاعر هم وو، او بیا که وکتی شي نو دی یو ډیر ښه افسانه نگار هم وو. چې هغه په کتابي صورت کې چاپ شوی نه دی، خو ما هغه وخت په لوشه رساله کې به چاپ کېدی، کراچی نه به یوه رساله چاپ کېده په لوشه، په هغې کې ما دغه یوه دوې افسانې لوستې دي او خې د معیار افسانې لیکلې دي. د طاهر کلاچوي یو اردو غزل دی. میری وفا کو نظر کا گئی تو کیا ہوگا، کلی امید کی مرجھا گئی تو کیا ہوگا، تیری جفا کے حسین دل فریب کانٹوں پہ میرے خلوص کو نیند آ گئی تو کیا ہوگا، میری حسین عقیدت اگر کہیں طاہر مشاہدات سے گھبرا گئی تو کیا ہوگا. دد د پختو غزل سو شیرو نہ ہوں، محبت کے کغم شتا خوندونا ہمشتا، پدے لار کے کخار شتا گلونا ہمشتا، بورا گان بچمن پریک دی کا خبر شول چلا گلو خیستا مخونا ہمشتا، متحر دا زلف و دام کے ماں کے باسا پا دنیا کے زما نور کارونا ہمشتا. دا طاهر کلام په داسې ترکیبونو او تشبیهاتو موړ دی چې د ده د غزل هر مصرع ځان ته خپله ځانګړتیا لري. هغه وایي دیوانا ته دیوانا ورغاړه وزي، فرزانا ته فرزانا ورغاړه وزي، د توبې د متولو په خوښي کې سراهی ته پیمانا ورغاړه وزي، کیفیت به د زړه سوی ملګرو چې ډیوې ته پروانا ورغاړه وزي، که طاهر ته خوا ورنکړې باک یې نشته د تا غم خو خماخا ورغاړه وزي.
فرخدل حسرت مشال رډیو ته وویل چې طاهر کلاچوي د مینې شاعر دی.
طاهر کلاچوي په حقیقت کې د مینې محبت شاعر دی. دا غو د شاعرۍ بنیادی مرکز عشق دے زکه په شاعری کې د عشقیه موضوعات ډیر په نظر راځي زنې شعرونه کې د تصوف افکار هم شته تصوف د دو د پلار له طرفه په میراث کې پاتې شوی دی تایر کلاچوی په شاعری کې د فن کایل دے لکوای او ته بوته هو هر څوک لیکل تایرا فلیکل د ها غزل هم هنر غاړي تایر کلاچوی صاحب ک په غزل کې د مجازی حسن ستاینه کړی دا ک حقیقی حسن خود غزل تغزل یې په هر حال کې برقرار ساتل دی په بنیادی توګه غزل ډیر ګران صنف ته زکه په هر شعر کې بیل بیل مضمون بیانول او سره د کافیا ردی په پابندی هم وی ډیر کم شاعران دا شوی چې د غزل په لوازماتو پورا پورا اوخیږي تایر کلاچوی د غزل نه علاوه نظمونه هم لیکلی دي دا تایر کلاچوی نظمونه زن خ او زن ډیر خ دي خو به مقصد او به ضرورت نظم یو هم پکې نشته کولې سوالګرا د دا یو خپل نظم دی چې پکې د یوې سوالګرې اکسی پکې شوې ده رحمان بابا ته پر ځوانې ډلای کړی دي مونږ د کلی پاکستان یو پختو سحر رښتینې رهبر الوداع اتفاق داسې نظمونه دي چې د ستاینې وړ دي دا طاهر کلاچوی تصوف د تصوف د حقیقت په حقله د اولیاء او د دانشورو ډیر اقوال دي خو ساده او په جامع الفاظو کې د حضرت جنید رحمت الله علیه په قول تصوف د فاصله اخلاقو نوم دی څومره چې د انسان اخلاق بلند او سپیشلی وي هغه به ستر او لوی صوفی وي تایر کلاچوی صاحب په خپله هم د ښو اخلاقو څښتن و یو سپیشلی او د منور ذهن صوفی و هغه یې آینه دغه د چا د ننګو دی د بیدیا للمی گلاب او شفقونه یو ځای کې بل ځای کې تایر صاحب دا خبره کوي د شعر په ژبه کې دغه دواړه جهانونه او اتل زره کامه د دې یو وجود نمونه زنې سرنګ زنې سرنګ
دغه پښتنه جاوید احساس داسې جواب کړه
طاهر صاحب د پښتونخوا په هغو شاعرانو کې شمارل کېږي کوم ته چې مونږ فنی طور ډیر منظم او فکری طور ډیر مستحکم شاعران وایو حقیقت دغه دی چې په ظاهر خو د دوی تعلق د تصوف سره او حقیقت هم دغه دی مقاعده د یوې سلسلې سره د دوی انسلاک و یعنی عملی طور هم دی صوفي و خو دا چې د تصوف چې کومې جلوې دي بیا ظاهر خبره د دوی په شاعرۍ کې هم راغلی دي چې کله مونږ د دوی شاعري ګورو نو د حسن او د مینې سره یو کلاسیکي تعلق لري دی چې کوم د حسن لپاره احترام لري د مینې لپاره کومه ګهرائی لري دا د ده خاصه او حصه ده د دغه تصوف شاد برکات و یا کلاسیکي تصور کائنات هغه اثر و چې د دوی په شاعري کې د پند و موعظت تصور شته ځای په ځای دی یو هغه نصیحت آمیز فنکارانه ماحول هم جوړوي چې د دوی په شاعري کې یو انساني وحدت مونږ ته مخې ته راځي لکه دی د انساني وحدت علمبردار شاعر دی هغه افاقي انسان دوستي چې بنیادي زمونږ هدف دی یا د ادب هدف دی هغه افاقي انسان دوستي د دوی په شاعري کې شته څومره افکار دي هغه تصوفي افکار دي کا کلاسیکي تصور کائنات دی که د حسن سره د حسن متعلقات دي د مینې نور نفسیات دي د دې ټولو اظهار طاهر سے پرومانی لهجه کې کړی دی پرومانی او فنکارانه لهجه کې کړی دی د یو فنکار شاعر دی یعنی مونږ دا خو نو وایو د رومانی شاعر هم دی ځکه چې دوی سره څومره د جمال تصورات دي یا دوی چې څومره د جمال مناظر پیش کړي دي د حسن او زلفې او سترګې د محبوب خرام رفتار د هر څه د شاعرۍ برخه دي نو دا په دې خبرې دلالت کوي چې دا یو رومانی شاعر هم پاتې شوی دی خو د ده چې کومه لهجه وه هغه ډېره فنکارانه وه د دوی تشبیهات ډېر نادر تشبیهات وو دوی استعارې هم ډېر اهم استعارې د دوی په مخ کې د ادب درې روایتونه وو یعنی یو خو دی د فارسي روایت سره هم تړلی وو د فارسي سره سره د اردو ادب سره هم د دوی یو تعلق وو باقاعده د اردو کتاب هم چاپ شوی دی خندې ګل په نوم او د اردو نه علاوه د پښتو ادب سره هم د دوی تعلق وو نو د دې درې روایتونو دا چې کوم فني روایات دي یا فکري روایتونه دي د دې چې کوم صالح عناصر وو او صحتمند عناصر وو هغه ډېر په ښکلي انداز سره د دوی د شاعرۍ برخه دي او داسې ډېر کم شاعران کولی شي نو که چېرته مونږ په دې بنیاد وګورو نو دا ډېر د صالحو عناصرو د اظهار او د قدرونو شاعر وو د روایاتو شاعر روایتی شاعر نه یعنی د روایاتو شاعر دوی خپل یو طرز فکر لر خپل یو تصور کائنات لرلو او هغه تصور کائنات کې دوی استحکام غوښتلو یعنی د استحکام شاعر نو کوم د کتابونو نمونه وګورو کنه ګوره دوی سره چومه بلکې دوی سره د تشبیهات یو مکمل نظام وو او که تاسو د دوی د کتابونو نمونه وګورئ د حسن لمن وګوره کنه د حسن لمن یو تشبیهاتی یا تشبیهی ترکیب دی د مینې غیږ مزراب او سره خندې ګل د اردو کتاب دی طاهر کاچی صاحب فطرت نه زیات انسانی حسن ته ترجیح ورکوي انسانی حسن اصل حسن ګڼي انسانی حسن سره د خپلې مینې چې کوم یو تعلق ته هغه برقرار ساتي نو دا هغه یو عنصر دی چې دا یو افاقي شاعر هم ثابتوي او د تصوف سره علاقه دار شاعر هم ثابتوي
احساس خټک مشال رډیو ته وویل چې د طاهر کلچوي د راتک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو
یو غټه خبره چې لکه دی په سراکی بیلټ کې پیدا شوی او بیا چې بنو ته راغی او ما خیال په 1900 او 1900 کې دی بنو ته راغلی چې په هغه وخت کې وایي چې په بنو کې د ولسی شاعري ډیره زیاته وه هغې هغه اوسه پرې هم شته خو هغه وخت کې ډیر زیات هغې تاثیر و نو د ده د راتک سره د بنو د شاعرۍ مزاج بدل شو هلته بیا ډیر غټ غټ شاعران ځکه چې سوچ او فکر یو شاعر د بل شاعر نه اخلي نو د ده په هغه ادبي ټولنو په تاثیر لاندې چې څه وخت بنو کې دغه شی رامخته شو نو د ده د شخصیت دومره تاثیر و د ده شعر دومره تاثیر و چې هلته د شاعرۍ مزاج بدل شو او بنو بیا ډیر درانه درانه شاعران هلته کې رامخته شو بله خبره دا ده چې لکه د په شعر کې د تصوف چې کوم معیار دی هغه په خپل ځای برقرار او اخلاقي چوکاټ یې ورکړی دی خلکو ته چې باید اخلاقیات لکه یو انسان څنګه ژوند وکړي د ژوند هغه معیار یې ښودلی دی چې او کوم د مسلمانیت یا د پښتونوالۍ اعلی معیار نو دغه د هغه رنګونه دي شعر هدایت شو وایي چې د خنده سلسله مه ختموه خانده داسې نه چې د سپرلو عمرونه کم شي په د شعر کې ډېره ښکلا یعنی باید چې انسان د مسکانه او د خندانه ډک ووسي هغه اله ډک پاتې کېدلی شي اله د ده په خوله مسکا راتللی شي چې د ده انر او د ده ظاهر یو وي د په شخصیت باندې د دې دغې شیزونو اثرات وي چې څه وخت یو انسان په انر کې کلیر نه وي د ننه چې کوم هغه ننه شخصیت دی چې دی هغه کلیر نه وي نو په ظاهر که دی ډېر ښکلا ولري ډېر هغه رنګونه ځان ته ورکړي هغه تاثیر نه لري په معاشره کې نو بیا هغه باندې که دی ډېر ځان شو کړي چې زه خوشحاله یم خو بنیادی خوشحالي چې ده هغه د ده انر نه راوځي چې آیا ته په خپل ځان کې په خپل انر کې په خپل باطن کې کلیر یې نو چې څه وخت یو انسان په خپل باطن کې کلیر ووسي نو هغه مطمئن ووسي او په ژوند کې د تر ټولو غټ نام چې دی هغه ته اطمینان دی هغه ته تسکین دی
ډاکټر یوسف جذاب د طاهر کلچوي د یو بیت په حواله خپل یو خاطره د مشال رادیو سره داسې شریکه کړه
ما یو مولانا ته یو شعر وې هغه ډېره دلچسپه خبره ده هغه داسې و چې ما یو شعر یوه ورځ یو عالم و هغې ته ما وویل چې ناروا د ضرورت په وخت راواشي بې ده وویل چې دا خو شعر چې کوم دی دا د فقه یو اصول دی چې از ضروریات تبیح المحظورات یعنی ضرورتونه چې دي هغه ناجایز شیونه چې دي هغه جایز کوي نو مقصد مې دا دی چې چا سره څومره پس منظر کې کښې علم پروت وي او دې نه بعد فقه پرته وي علوم پرته وي نو بیا سړی ته پته لګېږي چې یاره دا سړی چې کوم ده د مجاز شاعر دی او که د حقیقت شاعر دی نو دا خبره تاسو صحیح ده چې دلته مجاز هم موجود دی دلته مطلب دا ده چې عشق هم موجود دی دلته مینه هم موجوده ده دلته د شاعرانه چې کومه ژبه ده د مجاز هغه هم موجوده ده خو دا هغه هم حقیقت دی چې دوی سره سره د حقیقي عشق او حقیقي مینه تصوف او وحدت الوجود او دې سره تعلق لرونکی وحدت الشهود او ډایرکټ عشق چې کوم دی نو دا شیونه هم دلته موجود دي نو دا خو زموږ چې کوم تعبیرات دي تفهیمات دي نو په هغې باندې تعلق ساتي چې موږ د یو شعر تفهیم څنګه کوو د دې تعبیر څرنګه کوو نو مطلب دا دی چې دلته شته لکه رحمان بابا سره موجود دي چې زه رحمان په زړه نه رای کړم هغه رواجونو چې ملاوی د وشته په دود نری نو د مقصد خو دا نه شو چې مدد چې رحمان بابا صرف د مجاز شاعر دی هم دغه حیثیت ما درته ووایه چې دوی په منځ کې یو تړون یوه رابطه یو انسلاک یو مطلب ده چې اټیچمنټ شته او هغه د دوی د سبق دی نو رحمان بابا ډیر زیات کتلی دی او د رحمان بابا نه اثر مطلب ده چې اخستی دی نو څنګه چې رحمان بابا کښې مطلب ده چې موږ ته د مجاز په پیرایا کښې حقیقي عشق چې کوم احساسات جذبات او تاثرات ملاویدای شي دارنګې د دوی په شاعرۍ کې هم مطلب دا دی چې د مجاز په پیرایا کښې د مجاز په لهجه کښې او د مجاز په ژبه کښې حقیقي عشق موجود ده.
طاهر کلچوي په کال 1928 کې د جون په 8 نېټه په پېښور کې په خیبر ټیچنګ هسپتال کې په حق ورسېدو. جنازه یې لومړی بنو ته راوړل شوه چېرته چې هغه د خپل ژوند لویه برخه تېره کړې وه. په بنو کې جنازه وشوه او بیا په کلچای کې خپل کلي ته یوړل شوه. هلته د دویمې جنازې نه پس د خپل پلار د قبر په خوا کې خاورو ته وسپارل شو. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.